سلام عمر، سلام سلام.
وعليكم السلام. ډیره مننه امید مرزبان، تاسو ته ښه ورځ غواړم. اوریدونکو، دا خبرونه تر 15 بجو د پوره پرونی کې اورئ چې یو نظر پښتنه چې نن خبره شوی پکې ویل سیوی چې په افغانستان کې 60% خلک غواړي د جمهوري ریاست ته ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د سیمې نړۍ په خبرونو کې راځي چې پاکستانی چارواکي وایي نن له پېښور څخه د باندې د پولیسو پر موټرو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي دي. د جرمني یوه مجله وایي د امریکا د څارنې د مخفي پروګرام د افشا کوونکي لخوا داسې اسناد ترلاسه کړي چې شهید امریکا د استخباراتي ادارو د اروپایي ټولنې جاسوسي کړې ده. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې صاحب څخه اوري.
په تخار کې سړګونو کسانو نن د ومه ورځې لپاره مظاهره کړې او د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ځینې بهرنیان د افغانستان د تجزیې هڅې کوي. د خبرونو تفصیل: نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو امریکایي عسكر د نیول کېدو 4 کاله پوره شول. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په یوه اعلامیه کې هله خوده چې بوی برګډال به روغ رمټ بیرته ور وګرځي. په اعلامیه کې د خغلی ډانفورد په حواله راغلی هله لري چې د هغه د مندلو انتظار ډیر ژر ختم شي. د راپورونو له مخې طالبانو غوښتل چې برګډال له امریکایي چارواکو سره د خپلو 15 مشرانو په بدل کې په ګوانتانامو زندان کې دی تبادله کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په درشل کې هم امریکایي چارواکو او طالبانو سرګند کړ چې د زندانی په خوشکېدو په اړه به خبرې وکړي. په تخار کې سلګونو کسانو نن د ومه ورځې لپاره مظاهره کړې. د مظاهره ګډونوال چې د تخار ولایت د مجاهدینو د شورا لخوا تنظیم شوی غواړي چې د تخار د والی او امنی قومندان لدن دول لري شي. د تخار د امنی قومندان ویان خلیل اسیر ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
وضعیت فعلا نورمال است، تماما حالت کنترل نیروی امنیتی قرار داره. یک هیئتی هم که از مرکز فرستاده شده فعلا به ولایت تخار رسیده و با سران از اونها و با اینا همه دید و دید دارن که با نتیجه ازی بعدن شاید گفته شود که در بچی نتیجه میره.
خغلی اسیر تایید کرده شد تیر او راز یو شمیر خلک و دکندران و دا ولی پا ملاتر مظاهره وخلا و دا دوارو لورو مظاهره کوونکو ترمایز په تاوتریخوالی کې درې تنه ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. ډیموکراسي انټرنیشنل موسسې په خپلې یوې نوې نظر پوښتنې کې په ډاګه کړي چې په افغانستان کې 60% خلک غواړي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د درینن په کابل کې خپل سروې خپره کړه. ډیموکراسي انټرنیشنل موسسه وایي چې دا سروې په 40 ولایتونو کې کړي. په سروې کې همداراز ارغلی چې 90% خلک نه پوهیږي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون دنده څه ده. او د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ځینې بهرنیان د افغانستان د تجزیې هڅې کوي، خو افغانان به کله هم خپل هیواد تجزیې ته پرې نه ږدي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې د فراه استازي ګل احمد عظیمي وویل ځینې بهرنیان غواړي د افغانستان ځینې ولایتونه د دولت وسلوالو مخالفینو ته وسپاري. تېره ورځ جمهور رئیس حامد کرزي هم دا خبره مطرح کړه چې د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې طالبانو ته د یو دوه ځایونو په ورکولو سره په افغانستان کې ملک التوافی رامنځته کړي. خو د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو د ادعاوې به اساس بللې. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد نوري.
پاکستانی چارواکي وایي نن له پېښور ښار څخه بهر د پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې لږ تر لږه 14 کسانې وژلې دي. پولیس وایي په دې چاودنه کې 40 تنه ټپیان دي او موټرو دوکانونو ته هم پکې زیان اوښته دي. د پېښور د لیډرینګ روغتون یو وایند ویل په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په سمدستي توګه کومې ډلې د پېښور د نننۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د سوری فعالان وی ولسمشر بشار اسد توفادر ځواکونو نن د حمص خار پر هغه سیمو چې د مخالف وسلوالو په کنټرول کې دی خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د سوری د بشري حقوقو ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې حکومتي ځواکونو په حمص خار بمباري کړې چې له عمله د خزو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه درې کسان وشل شوي دي. لبل خو د سوری دولتي ټلویزیون ویلي حکومتي ځواکونو په حمص خار کې لوی لاسترړون لرلې دي. حمص خار چې د نفوسو شمېره شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي له وکال راهیسې د سوری د حکومتي ځواکونو لخوا کلا باندې. سلګونه مظاهره چان د ولسمشر محمد مرسي د استعفا له وخت نه مخکې انتخابات غوښتنه کوي. نن د قاهره په تحریر څلورلارې کې راغونډ شوي دي. پاین حال کې د مصر پوز ویلي چمتو ده چې په هیواد کې د هر ډول سترې ناکراری د مخنیوي لپاره مداخله وکړي. نن یکشنبه د مصر د ولسمشر په توګه د محمد مرسي د واک یو کال پوره کیږي. د حکومت مخالفان وایي د مصر د هغو 2.5 میلیونه وګړو لاسلیکونه راټول کړي چې د ولسمشر مرسي د استعفا غوښتونکي دي. د ښاغلي مرسي مخالفان وایي نوموړی د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د راوستلو فرصت له لاسه ورکړی او واک یې د اخوان المسلمین ډلې پورې منحصر ساتلی دی. خو جمهور رئیس مرسي د مظاهره کوونکو دا غوښتنه چې استعفا دې وکړي نه مني. د مصر د تېرې وی ونه په تاوتریخوالي کې د یو امریکایي په تبا په ګډون اته کسان وژل شوی دي. راپورونه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅه کوي نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وویني. دا له 13 ورځو راهیسې دریم ځل دی چې جان کری له عباس سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم درې ځل وکتل، خو دا نه د روښانه چې دغه کتنو کومه نتیجه درلوده او که څنګه. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې اترې په 2010 میلادي کال کې ودرېدې. فلسطینیان وایي د سولې له هر ډول خبرو مخه باید په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میزایونو جوړول بند شي، خو اسرائیل بیا د سولې د خبرو لپاره هر ډول مخکې له مخکې شرط ردوي. د اکوادور ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن ورڅخه غوښتي چې د دې هیواد د مخفي پروګرام افشا کوونکې ایډوارډ سنوډن ته پناه ورنکړي. رافایل کوری ویل جو بایدن د جمعې پر ورځ له ده سره د سنوډن د قضیې په اړه خبرې وکړې. نوموړي ویل د امریکا مرسیال ولسمشر ته په تلیفون کې ویل چې تر اوسه پورې په اکوادور کې د سنوډن د پناه مسأله نه ده څېړل شوې، ځکه هغه لا د دې هیواد خاورې ته نه دی داخل شوی. د اکوادور ولسمشر ویل په دې اړه هر ډول پریکړه به له متحده ایالاتو سره په مشوره وکړي، خو ایډوارډ سنوډن ته د پناه ورکولو په اړه وروستۍ پریکړه به اکوادور کوي. متحده ایالاتو خپل دغه پخوانی استخباراتي قراردادي په جاسوسي تورن کړی دی. ګمان کېږي چې ایډوارډ سنوډن چې د امریکا د استخباراتو مخفي پروګرام افشا کړي د مسکو په هوایی په نړیوال هوایی ډګر کې پټوي. او د جرمني او مجله وایي د امریکا د څارنې د مخفي پروګرام د افشا کوونکي لخوا یې داسې سند ترلاسه کړی چې خي د امریکا استخباراتي ادارو د اروپایي ټولنې جاسوسي کړې ده. په دیر شپېګل مجله کې په دې اړه خپور شوی رپورټ وایي د امریکا د ملي امنیت ادارې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له دفترونو څخه تماسونه او ارتباطات اخیستي دي. دغه راز د امریکا استخباراتي اداره د اروپایي ټولنې د کمپیوټرونو داخلي شبکې ته داخل شوی او د ملي امنیت ادارې ته د ایمیلونو او اسنادو د کتلو زمینه برابره کړې ده. د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه ادعاو حیران کړی او د هغه په وینا واشنگټن باید په دې اړه بشپړ سپیناوی وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچا 10 اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 45 اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 43 ټیټه 26 اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 26 ټیټه 19 اټکل شوی. په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 23.25 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 9.25 اټکل شوی.
په افغانستان کې د مازیګر 4:09 شوی. په یو نظر پښتنه کې چې نن خبره سوې ویل سی وی په افغانستان کې 60% خلک غواړي د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي
تر اوسه پر دغه سروې مونږ ته نه د رسیدلې چې مونږ پرې باندې قضاوت وکړو چې دا په کوم شکل باندې ترسره شوې ده، د چا سره دوی مرکې کړې دي.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن وی په اوسنیو شرایطو کې د نړۍ هیڅ سیاست په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلولو نیت نه لري.
په افغانستان کې کوم نظام تغیر کوي هغه باید قانون له لارې تغیر وکړي، یعنی لوی جرګه جوړ شي او د افغانستان په اساسي قانون کې تغیرات راشي.
په خوست کې د کرکټ سیالي وسوي، یو تنظیمونکی د دې لوبې د مقصد په اړه وایي
ځوانان په یو میدان کې جمع کیږي او په افغانستان کې د سولې دیواله په اړه د لوبل تاریخ غږ پورته کوي.
په افغان قواو کې د استخباراتي سیستم په اړه هم راپور لرو. نور مسایل هم تیړو د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوریدلی شئ. په یو نظر پښتنه کې چې نن خبره سوي ویل سوي په افغانستان کې شپږ اویا فیصد خلک غواړي د جمهوري ریاست دولتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ډیموکراسي انټرنیشنل مؤسسه وایي چې دغه نظر پښتنه په څلور دیرشو ولایتونو کې کړې ده. په نظر پښتنه کې دغه راز راغلي چې نه اویا فیصد خلک نه پوهیږي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون دنده څه ده. مرضیه احمدزی او نور جزئیات.
که څه هم په هیواد کې ځینې سیاسي ګوندونه او سازمانونه د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې لري، د ډیموکراسي انټرنیشنل مؤسسې په یوې سروې کې وایي شپږ اویا فیصد خلک غواړي په دغو روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل مؤسسې چارواکو د یک شنبې په ورځ په کابل کې وویل دا سروې د درې میاشتو په جریان کې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له څلور زره کسانو سره د مرکو په اساس کړي، خو په سروې کې نه امني او د انتخاباتو په اړه د خلکو کم پوهاوی لوی ستونزې بلل شوی. د ډیموکراسي انټرنیشنل مؤسسې یو غړي سید یاسین حسینی په کابل کې وویل چې و اویا فیصد خلک د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دندو په اړه نه پوهیږي.
دا سروې د 2012 میلادي کال د اکتوبر څخه تر 2013 کال د نومبر تر شلمې پورې ترسره سوې. په سروې کې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندې په اړه له خلکو پوښتنه سوې، تقریبا 80% افغانان د ټولو حوزو په سطح نه پوهېدل چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون دنده څه ده. خو بیا په جنوبي حوزه کې 90% خلک نه پوهېږي چې د یاد کمیسیون دنده څه ده، چې فیصدي د نورو حوزو په پرتله ډېره زیاته ده.
کاغلی حسینی لرسنیو دینی علماو او قومي مشرانو څخه وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه خلکو ته پوهه ورکړي. د مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته چې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په شپږ سمه کیږي د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده. بلور ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین دا خبره ردوي چې ګنې اکثره خلک د انتخاباتو په اړه پوره پوهاوی نه لري او وایي په تیرو کلونو کې خلک له انتخاباتو سره بلد شوي دي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور په یادې سروې له تبصرې کولو ډډه وکړه، خدای ومنله چې نه امنی د انتخاباتو په مخ کې یو ستونزه ده.
متاسفانه تر اوسه پورې دغه سروې مونږ ته نه ده رسیدلې چې مونږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دا په کوم شکل باندې ترسره شوي ده، د چا سره دوی مرکې کړي دي، چې مونږ اندېښمن یو د امنیت په اړه په افغانستان کې ولې نه امیدواره نه یو، ځکه دغه نه لس میاشتې چې انتخابات پاتې دي په دې وخت کې کېدای شي چې امنیتي نهادونه پوره
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته چمتووالی په سمه توګه روان دی، خو ځینې سیاسي ګوندونه او سازمانونه بیا په دې اړه اندېښنې لري. په داسې حال کې چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا لس میاشتې پاتې دي، له هم د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او دندو قانون په بشپړه توګه د ملي شورا لخوا نه ده تصویب شوی. مرزی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغان حکومت سیاسي مخالفان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلولو نیت نه لري. دوی که څه هم په افغانستان کې پر پارلماني نظام ټینګار کوي، خو وایي چې د فدرالي نظام او ملوک التوایفي پلویان نه دي. ولسمشر کرزی تیر ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته ویل چې د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې وسله والو طالبانو ته د یوه یا دوو ځایونو په سپارلو سره په افغانستان کې ملوک التوایفي نظام رامنځته کړي. نسیم شفق مو په خپل رپورټ کې سیاسی مخالفانو لورسته یو نظریات خبروي.
د افغان حکومت سیاسي اپوزيشن د ولسمشر کرزي د هغو سرګندونو په اړه خبرګون وخود چې وای زینې هیوادونه په افغانستان کې د ملک التوایفي نظام درامنځته کولو په هڅه کې دي. دوی وایي چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه د افغانستان د تجزیه یا په دې هیواد کې د سیاسي نظام د بدلولو پلان نه لري او ولسمشر کرزي هڅه کوي په دې ډول سرګندونو سره عامه ذهنیتونه بدل کړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سیاسي نظام کې بدلون راوستل یوازې د لوی جرګې له صلاحیتونو څخه دي.
زه فکر نه کوم چې یو بهرنی هیواد په افغانستان باندې نظام وټاکي. په افغانستان کې که نظام تغییر کوي هغه باید قانون له لارې تغییر وکړي، یعنی لوی جرګه جوړه سي، د افغانستان په اساسي قانون کې تغییرات راسي، پس له هغې به نظام تغییر کوي. دا که لوی جرګه هر ډول تصمیم د نظام د تغییر لپاره نیسي، هغه به د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي.
ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې د برېټانیې له صدر اعظم ډیوډ کمیرون سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته وسپاري او په دې توګه په دې هیواد کې ملک التوایفي رامنځته کړي. جمهور رئیس کرزی که څه هم په دې برخه کې له پاکستان څخه پرته د کوم بل هیواد نوم یاد نه کړ، خو څرګنده کړه چې افغانان به هیڅکله داسې نظام ونه مني او ملک التوایفي نظام د ښاغلي کرزی په خبره د پاکستان په زیان هم دی. جمهور رئیس کرزی دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت د دې دفتر له څرنګوالي سره مخالفت وکړ او وویل چې هدف یې په افغانستان کې د دو دولتونو رامنځته کول دي. بل لور ته د ملي جبهې ویان فیض الله زکی وایي چې ولسمشر کرزی باید دا مسأله ښه واضح کړې وای چې کوم هیوادونه غواړي په افغانستان کې سیاسي نظام بدل شي.
حکومت په استثنایی ډول له ټولو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی او د هغوی له پټو او څرګندو نیتونو څخه خبر دی. موږ لیواله یو چې ولسمشر کرزی باید دا څرګنده کړی وای چې کوم هیوادونه دي او څه وخت په کوم ځای کې مطرح کړي دي تر څو خلک خبر شوی وای.
د ملي جبهې او ملي ائتلاف ویاندویانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له قانوني لارې د پارلماني نظام پلویان دي، خو وی ویل چې ملک التوایفي او یا هم فدرالي نظام د دوی لخوا نه دی مطرح شوی. د افغانستان په اساسي قانون کې د دې هیواد لپاره سیاسي نظام ریاستي دی او سیاسي څېړونکي تر ډیره د افغانستان شرایطو ته په پام اوسمهال همدا ډول سیاسي نظام د دې هیواد په ګټه بولي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د فرانسې خبری آژانس وایي په داسې حال کې چې د افغانستان پوځ او حکومت اوس مهال د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، امریکایي پوځي سلاحکاران افغانان هڅوي چې له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې معلومات سره شریک کړي. خو د فرانسې خبری آژانس وایي په داسې یوه هیواد کې چې امنیتي استخبارات معلومات د مکتوب په ډول نه تبادله کیږي او په لفظي بڼه لري د استخباراتي معلوماتو شریکول اسانه کار نه دی. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه په یو رپورټ کې اوري.
فرانس پرس آژانس په خوست کې د ایساف د ځواکونو د یوې ډلې د مشر توماس سوتون څرګندونې خپرې کړې چې د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو سره د همکارۍ او په خپلو کې د معلوماتو د شریکولو چارې تنظیموي. فرانس پرس وایي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایله افغانستان وزي، د امریکا په مشرۍ ایتلاف د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستندوی رول خپل کړی دی. ایتلافي ځواکونه اوس غواړي چې د افغانستان امنیتي قواوې د تشدد په وړاندې د 12 کلنې مبارزې څخه وروسته د چارو د کنټرول د اخیستلو لپاره لاشه تیار سي. په خوست کې د ایتلافي قواو د مرستندوی ډلګۍ مشر توماس سوتون فرانس پرس ته ویلي چې افغانان ډیر ښه د سیمې پر امنیتي ستونزو خبر دي او په خپلو سیمو کې موجود خطرونه هم ښه ورته معلوم دي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلې حملې جاري ساتلې، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما بیا هم پر کابل ټینګار کړی چې د امنیتي همکاریو تړون ورسره لاسلیک کړي. دغه تړون پر اساس به د امریکا سلاحکار ډلې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې چارې پر مخ بیایي. په خوست کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د دغې همکار ډلې مشر وایي چې په داسې حال کې د معلوماتو خوندي ساتل د افغانانو له نظره د هغوی قوت او شریکول د خپرېدو لپاره خطر ګڼل کیږي. توماس سوتون فرانس پرس ته ویلي چې په وروستیو کې د خوست په مندوزوی ولسوالۍ کې د پولیسو له مشر ببرک وردک سره وکتل او له هغې وغوښتل چې د معلوماتو د شریکولو په خاطر د پوځي ځواکونو او پولیسو له نورو ډلګیو سره اونیزي غونډې جوړې کړي. توماس وایي چې د مندوزوی د پولیسو له قومندان سره یې په دې اړه هم خبرې وکړې چې هلته څنګه ګزمې کوي د پولیسو د ډلګیو هماهنګي څرنګه ده او وسلوال څرنګه چاودیدونکو مواد ترلاسه کوي. دی وایي چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه د عملیاتو لپاره د ائتلافي قواو په څیر پر سبڅوي معلوماتو او استخباراتي راپورونو اتکا نه کوي. قومندان ستون فرانس پرسته ویلي د افغان ځواکونو په عملیاتي مرکزونو کې ډیر کله یو قومندان د څو ټلیفونونو سره ناست وي او کار کوي. دوی د کمپیوټري محاسبو له مخې حساب کتاب نه کوي.
په راپور کې مو په خوست کې هم د ځینو افغان پولیس افسرانو د ستونزو په اړه واوریدل. په دې ولایت کې د کرکټ هغه سیالي پای ته ورسېده چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې د خوست د مرکز او ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. دغه لوبې د سولې او یووالي د پراختیا لپاره پیل شوې وې. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د یاد سیالۍ په ټول بهیر کې چې دوه نیمې میاشتې دوام وکړ، د پروژې په بڼه کې د لوبې لیدلو ته په ګڼ شمېر کې ځوانان او د ورزش مینوال راغونډېدل. د هرې لوبې په پیل کې تابعیا کوونکي ډلې ورزشکارانو او حاضرینو ته د سولې د اړتیا او په دې برخه کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کولې. په خوست کې د کرکټ د فاینل لوبې ګډونوال او د یادو سیالیو هڅوونکي ژورنالیست او لیکوال ډاکټر قمل صدات وویل دا لومړی ځل دی چې د خوست د ټولو ولسوالیو او اداري واحدونو ځوانو ورزشکارانو ته د سپورټ په یو میدان کې د ګډو سیالیو زمینه برابر شوه ده.
دا د خوس د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د خوس ولایت د ټولو ولسوالیو ځوانان په یو میدان کې راجمع کیږي او په افغانستان کې د سولې دیواله په اړه د لوبو له تاریخه غږ پورته کوي. د دوه نیمه میاشتې چې دوی لوبې سره وکړي، د هر ورځ کې چې دلته په سلګونو ځوانانو ګډون کوي، دوی ټولو په یو بل منځ کې په ټولو مخالف غاړو غږ وکړ چې کچېره دوی د افغانستان کې د سولې د خبرو د پاره سره نی په افغانستان کې امن راشي، لکه نن چې کومه خوشحالي د بزرګونو کسان راغونډ شوې دي، داسې خوشحالي به نورې هم د ډېر شي او د افغانستان هر کونج.
انجینر جاوید چې د لوبو د تابعیا کوونکي شرکت په استازیتوب خبرې کولې وویل چې له سیالیو څخه یې مخه دا ده تر څو معتاد ځوانان د نشه یي توکو کارول پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
زموږ یوازینی د هدف دی چې ځوانان نشه یي موادو ته نه وي او ورزش ته مخه کړي، او ان شاء الله موږ به له ځوانانو سره نږدې پاتې کیږو او د خپل رسمي فعالیتونو ترڅنګ به د ځوانانو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو سره مرسته او لاسنیوی کوو.
د کرکټ لوبو د یادو سیالیو یو تن لوبغاړي وویل چې ځوانان نن باید زده کړو او ورزش ته مخه کی.
زه خالد یم، د لون سٹار د ټیم لوغړی یم. د لوبي چې کوم دی ډېر خلک به دي کنه، ځکه چې د ټول لوغړی د نشې ته کنه او د کوم بد کرے نه ستې کنه. ګور داسې دی چې انسان بدن کوي کوي وای دوال نه کولات دي تعلیم ته ډېر توجه کنه، ته تعلیم ترین تر څنګ سپورت سم وکړو.
په خوښ کې د کرکټ فدراسیون مشر سید عالم شاه یاد سیالی لیدي قبل غټوري او با اهمیت خو دي چې د خوښ د ټول سیمو ځوانو استعدادونو توارسته پکې زمينه برابر شوه او سرګند شوه چې پلیر پرتو سیمو کې خ اوړ استعدادونه شته چې باید ورزشي اسانتیاوي ورته برابر شي.
ټورنمنت هم چې موږ په لاره چور شو دي، هدف دا و چې دی ولسوالۍ کوم پاتې کسان چې دي استعداد ولري د نشي کولای چې معلوم شي، نو دې په خاطر دا ولسوالۍ ټورنمنت په لاره چور وکړي چې ډېر استعدادونه شته په ولسوالۍ کې، او موږ کوشش کوو چې نو ټورنمنت نام دا شي په لاره واچو تر څو نور هم استعدادونه منځ ته راشي.
دی یادونه ورته په خوست کې دا مهال پلسګونو زر ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړی چې د ورزشي لوبغالو او مسلکي روزونکو کمښت د ډیر پرمختګ مخه نیولې ده.
افغانستان د انتقال په مرحله کې، هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واورئ.
افغان میرمنو او نجونو ته د کارمندنې په مقصد یک شمه پرس په کابل کې د وی خصوصي مؤسسې لخوا یو نندرتون پرانستل سو. د کاوین په نامه د دې مؤسسې چارواکي وایي چې دوی نجونې او میرمنې په لنډمهاله روزنیزو پروګرامونو کې روزي څوک مختلفو ادارو کې د کار جوګاسي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کاوین په نامه د تجارتي خدماتو د دفتر چارواکي وایي چې د دوی لخوا په روزنیزو کورسونو کې روزل شوو او یا فیصد انجونو او مرمنو ته یا کارونه پیدا شوی او یا په تنخواګانو کې زیاتوالی راغلی دی. د موسسې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کار بازار تر نامه لاندې د تجارتي خدماتو یو نندارتون پرانستی و او هغو انجونو او مرمنو پکې برخه اخیستې وه چې د دې موسسې په روزنیزو کورسونو کې زده کړې کړي او اوس مهال په مختلفو ادارو کې په کارونو بوختې دي. د کاویان د موسسې رئیس کامله صدیقی وویل د دې مؤسسې په لنډمهاله روزنیزه دوره کې 280 هغه مېرمنې او نجونې شامل وې چې یا د کار په لټه کې وې او یا په مختلفو ادارو کې کار کوو او غوښتل چې کاري ظرفیتونه یې لوړ شي. کامل صدیقی د دغه روزنیز پروګرام هدف داسې بیان کړ:
هدف ما ایست از نمایشگاه امروز که بتانیم از طریق امی کمپنی های بزرگ برشان کار پیدا کنیم.
لننانی نندرتون سخاز من هدف داده چه ده هنده لویو کمپنی و للاری ده غنجونو تا کار پیدا او استخدام کرو. لیو سلو شلون جونو سخاوت وانیدو چه یو سلویختو تا کار پیدا کرو. زمن کار دوام لری او هیله ده چه تر دریو میشتو پوری طولو تا کار پیدا کرو.
د مېرمنو او نجونو د کاري ظرفیتونو د لوړولو له پروګرام سره د امریکا د متحدو ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره مرسته کوي. د کاویان د موسسې د معلوماتو له مخې د موسسې له 2004 میلادي کال راهیسې د ښځو د کاري ظرفیتونو د لوړولو په سلور سلویخت روزنیزو پروژو کې شاوخوا 4000 نجونې او مېرمنې روزلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوني چارواکو ژمنه وکړه چې لدی پروگرام سره به مرستې وکړي. لدغه روزنیز پروگرام څخه فارغ نجونو او مېرمنو هیله وښوده چې له افغاني دود او فرهنګ سره سم ورته په ښو ځایونو کې کارونه پیدا شي.
در این کورس ما بسیار چیزا را یاد گرفتیم و آرزو دارم که به ما کار بهتر و در جای بهتر به ما پیدا کنیم.
په دې کورس کې من ډیر څه زده کړل. هیله ده چې موږ ته په ښه ځایونو کې کار پیدا شي.
زما نوم رومینا کاکر د ادبیات پوهنځی څخه فارغه شوی یم. تقریبا د 3 ورځې لپاره موږ یو ټریننګ درلودی. د دې ټریننګ په جریان کې موږ ته د ښځو ونډه په بزنس کې موږ ته تدریس ول او د مارکیټینګ په برخه کې د فایننس په برخه کې د منیجمنت په برخه کې موږ ته ډیر څه موضوعات راته تدریس ول او تر ډیره حده دا مفید و موږ لپاره.
د کارموندنې او ظرفیتونو د لوړولو کاري نندارتون په داسې حال کې پرانستل کیږي چې افغان چارواکي وایي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لارې د کار په لټه کې مېرمنو او نجونو ته یو لړ عملي پروګرامونه پیل کړي دي. داسې انتقادونه هم کیږي چې حکومت په شاوخوا 11 کلونو کې له بهرنیو مالي مرستو سره سره ونه توانید چې د هیواد ښځو ته د کار او پرمختګ لازمې زمینې برابرې کړي.
په کندوز کې د یوه حلقوي سړک د جوړونې چارې ورو روانې دي چې خلک یې ناراضه کړي دي. دوی وایي ژمنه ورسره سوې وه چې د دې سړک د جوړولو کار به بشپړیږي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. اجمل آریان رپورټ لري.
په کندوز کې اوسېدونکي چې د کندوز ښار ختیځ لور ته موقعیت لري وایي چې له 3 میاشتې راهیسې په سړک باندې د یو قرارداتي شرکت له لوري کار پیل شوی خو د نامعلومو علتو له امله کار ډېر ورو روان دی چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. څو تنه ویل چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي وو چې سړک کار به د نوي کال له پیل سره پای ته ورسیږي خو د دوی په وینا چې له نوي کال نه دا د 3 میاشتې تېرې شوي او کار اوس نیمایي ته هم نه دی رسېدلی.
په یو کال کې دوی یو ورځ موټر سیګه راوړي بله ورځ نه راوړي ورز و نفر کار کوي بل ورځ نه کوي فقط هغه کارونه چې کړی دي بیا دې سم سم نه دی پخ کړی.
نو موږ د چارواکو د دولت نه دغه خواهش ده چې دغه کار دوی قرارداد کړی کوم قرارداد سره کوم پروژه سره ولې دا تعقیبوي نه ولې دا کوشش نه کوي چې دغه خل د دغه مشکلات د حل شي او که به عوام کاری ده او فریبکاري ده نو خل پوښي هم چې دا وروره فریبکاري ده او دغه کار صورت نه نیسي چې موږ یو بل غمه وخورو.
دا اوسېدونکي دا وایي چې څو ځله د دې ساختماني شرکت او همداران سیمیز چارواکو ته په دې اړه شکایتونه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. په همدې حال کې د کندز د ښاروالۍ چارواکي هم وایي چې دوی د دې پروژې له کاره راضي نه دي او د خلکو ادعاوې پر ځای بولي. د ښاروالۍ ادارې میر حمیدالله ناصری ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې د شرکت لوړپوړو چارواکو همداراز دولتي چارواکي خبر کړي او دغه ستونزه یې هغو ته رسولې ده.
تا دلته یو فیصله یو زیری ورکړي چې دا حلقه سرکونه قیر کیږي او دوی عملا به کار شروع وکړل. بدبختانه کارونه تاول وختو کې ښه پسته پسته کارونه ډېر ضعیفه دي. موږ متعدد مکتوبونه رایجیف ته او مقام ولایت ته او شهرسازي ته او فواید عامې ته د ښاروالۍ له طریق نه صادر کړي دي چې دغه کار د دوی ډېر ضعیفه روان ده او مشکل خلکو ایجاد کړی ده. بر علاوه د سړک جوړونستو مشکل خلکو ته ایجاد شو.
دغه سړک چې د کندز د ښار د حلقوي سړکونو له جملې څخه دی او د آلمان هیواد له لورې مالي لګښت برابر شوی. زرګونه کورنۍ ترې په مستقیمه توګه ګټه پورته کوي او مخکې هم د دغو سړکونو قرارداتي شرکتونو ته د کندز والي خبرداری ورکړی و که چېرته په خپل کارونه په راتلونکې یوې دوه اونیو کې ورکړل شوي کارونه پای ته ونه رسوي نو قانوني چلند به ورسره وشي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ورکو عزیزانو لټون
د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې صافه او واضح اوریدلی سي چې پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. اره ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې پته یې د فیسبوک .com/ازادي رادیو. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې